د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې دراوړو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی و. نوموړی به د خپرونې په اوږدو کې راسره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خپرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو په رول هم وغږیږو. وابه ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواکیم هر کلی مو کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکی نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلی ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی و. بیا یې کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښیي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انزورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته چې ما له هر چا سره کتلی دي لاغه څه مې زده کړې کړي دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړی ده، لاندې د دوی ژبه زده کړې ده، له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. ما دوی انزورونه جوړ کړي دي همداسې په همدې شکل. په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، هغوی انزورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انزورونه جوړول دې ته مې پلان نه و چې زه به یو نمایشګاه جوړه کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بېخي ډېر شوي دي، نو راسه موږ به دغه وکړو، د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي، له مثلا ډسپلی کارونه زړوي په ګالري کې، په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره، د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه. د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هېوادونو تر منځ، د دوو مختلفو قومونو، د مختلفو خلکو تر منځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خوده، زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړومه، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم. ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري، د افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې ور بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تیرېسته او له دې ځای په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم چې مثلا ستاسې د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلی دی او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړی ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
لوړکتوب مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سنف کې وم. بیا لږ وروسته کله چې له 12 خلاصوم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عمل ته د انسټیټیوټ تنا په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هماغه 14 سنف پورې چې ما هلته کار وکړ، لږ وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2015 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنا کاری بلی. نو تاسې څنګه ایسار صاحب د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه ویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر نه زوروي، ځکه زه خپل په یو زما پلار امام وو، زما ورور امام وو، او دغه سي نور خلکو مثلا زموږ خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې، دغه خلک دغه سي امام او د دین خلک مثلا عالمان وو، دا به راتلل چې زما کارونه به کتل او ما ته به تل به دا راته چې هلکه دا ودروه، دا حرام ده او دا دا ده او دا دا ده. نو تر دې ځای چې رارسېدلی مثلا افغانستان کښې ما تقریبا 8 کاله کار کړی ده، هغه ډېر په ستونزو سره، ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېده، ما راته ویل به چې او نقاشي کوې، دا څه کوې، دا څه کار ده، خو ورسه قرآن ووایه، ورسه دا ووایه، د آخرت دغه به وسي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم، مثلا لمونځ مې هم کوه، خو د هغه په څنګ کښې ما هنر سره مې علاقه وه، او هنر مې هم انتخاب کړی ده، او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې، ځکه هنر یو مقدس کار ده، ماته یو مقدس کار ده، ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم، د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه یې زړونه ډک دي، کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم، کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنگ زموږ تباهي ده، کینه زموږ تباهي ده، راځي سي او ځای سو راځي سي نور سولې ته مخه کړو.
ایسار صاحب، مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته په ستنېدو نه غواړئ چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي؟
مخکې ما یو کورس درلوده، یو غوړ کورس مې درلوده، تقریبا 2500 شاګردان مې دلته روزل کابل کې، هغه چې لږ ځای خلاص وم چې رانمه دلته، نو انشاءالله چې کله له پوهنتون څخه خلاص وم، د لیسانس دورې څخه خلاص وم، انشاءالله کابل ته ولاړم. نو که چېرته مې امکانات پیدا شو، زما خو تر خپله حده، تر خپله دغه امکاناتو پورې به انشاءالله زه کوښښ دا وکړم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم، شخصي پوهنتون جوړ کړم، ځکه له دې ځایه داسې سیستم د تدریس سیستم به انشاءالله وړم له ځان سره، دا ټول ما ځان سره ثبت کړي دي، او انشاءالله هلته به خلکو ته یو داسې پوهنتون لا مثلا په لومړي قدم کښې یو انسټیټیوټ جوړومه چې انشاءالله دوی ورسره کار واخلي، زده کړې کښې وکړي، په دې کښې به تنها نقاشي نه وي، په دې کښې به خطاطي هم وي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، تاسې له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغان حکومت له یوې لسیزې راهیسې کوښښ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکړي او روانه جګړه ختمه کړي، لکه څرنګه چې طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په مهال د جنکو ښوونځي بند کړي وو، او هغوی یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پرېښودلې. نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي، نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي. په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه، نور تفصیل یې اورو.
که څه هم وړاندې ځینو مدني او ښځینه فعالانو دا ویره ښوولې وه چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي، خو اجرایه رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي. عبدالله عبدالله چې د پنځم په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، یو ځل بیا هغه شمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیڅ چا سره معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو تر څنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی.
وختي کې خداوند دی حق به شما داده،
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی او د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوي، نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي. په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم.
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو نور باید ښځې د کیدونکې تاوتریخوالی او تبعیض له کبله چوپ پاتې نه شي.
ما به خاطر رنگ‌آمیزی نباید جزه
موږ باید د رنګامیزي لمخې د وسختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وسختار برخه سو. له شکایت کولو باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي، صداقت او د خپلو ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یې وویل چې له شویو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شعر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه یې تر ډیره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري، او ادبیات په د جنگ په اړه باندې کوي، د جنگ د تشویق په اړه وي او که د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي. د خلکو ذهن دې ته آمده کوي چې تحول راولي. خو یو قمندان ته مې یو شعر لیکلی، وایي: اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم. اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشی نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاونه نشته، اوس د واټ په خاړه ناست یم سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس نو واقعي د ښار ښکلې غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه د ټول خلکو ځینې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژني، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، ډېر افسوس دی وروستی عقل بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې وي، اوس به هر
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.